امريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا
قدر من اوريدونکو دوم پختو خبري خبرونه اوريدو ته ستړي مشي زه نو شاب آشنا فاروانه خبرونه کې بعد رپورټونو او مرکو په لړ کې د دسي یو افغان خبري هم اوري چې څلو ورځې لخپل کورنۍ لري د هیوستن په خار کې په طوفان او باران کې بند پاتې وو دا چې څنګه ژغورل شوې دا وروسته په مرکه کې اوري خو اوس په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه تا
د خبرونو لنډیز امریکا به په څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته 3900 نور اضافي عسکر واستوي د امریکا جمهور رئیس او د امریکا د دفاع وزیر د شمالي کوریا د بالستیکي او د اټومي پروګرامونو په جواب کې بیلې بیلې تبصرې کړې دي او د یمن په جنگ ځپلي خار تایس کې په سختو سیلابونو کې اتل لستنه مړ شوی او دا هم د خبرونو تفصیل امریکا به په څو راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته 3900 اضافي عسکر ولیږي د امریکا د دفاع وزارت جګپړو چارواکو ویلي دي چې اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 11000 امریکایي عسکر دیره دي په خو دغه شمیر 8400 یاد شوی وو د اضافي عسکرو د لیګلونو وروسته به په افغانستان کې د ټولو امریکایي عسکرو شمار 15000 ته ورسیږي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دغه عسکرو په ورتګ سره به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو روزنه زیاته شي او د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلو په خلاف به د ټوریزم ضد عملیات هم قوي شي لبل خوا د طالبانو فراری مشر مولوي هیبت الله اخونزاده د امریکانه غوښتي دي چې د افغانستان نه د خپل عسکرو باسي د طالبانو د مشر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو سره به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته لاره هواره شي امریکا د لوګر په ولایت کې د هغه هوایي برید په باب تحقیقات پیل کړی دي چې په کې ملکیان وژل شوي د لوګر د پولې عالم د ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې لاندې توایي چې په دغه بمباری کې د ښځو او ماشومانو په شمول د شل نه زیات ملکیان وژل شوي دي د افغانستان حکومتي مقاماتو د ملکیانو دغه مرګ ژوبل نه تایید کړي او وایي چې لستنه د علاج لپاره د کابل روغتون ته انتقال شوي دي د امریکا جمهور رئیس او د امریکا د دفاع وزیر د شمالي کوریا د بالستیکي او د اټومي پروګرامونو په جواب کې بیلې بیلې تبصرې کړې دي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس په دې ټینګار کوي چې امریکا هیڅکله هم د شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیک حل لار نه درت کړي هغه دا خبره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دغه تبصرې نو ورستو کړې ده چې ویلي وو چې په خبرو کار نه کیږي هغه وایي چې دا 15 کال کې چې امریکا د شمالي کوریا سره مذاکرې کوي زنو سیاسي ماهرینو د شمالي کوریا په مقابل کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز د بیلبل جوابونو په ورکولو اعتراضونه هم کړی دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د یمن امنیتي مقاماتو او عیني شاهدانو ویلي دي چې د تایس په جنگ ځپلي خار کې په سختو سیلابونو کې د مړو شمار 300 تن ته رسیدلی دی او دوه دیرش کسان اوس هم لا درک دي د تایس په خار کې د اوسی اغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو ملاتړ هم ورسره ملګری دی سخت جنگونه روان دي د یمن په داخلي جنگ کې د 10000 نه زیات کسان مړه شوي دي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو ویل دي چې دا وی جنگیل وتکو په هغه سړک د دې لپاره بمباری کړی دي چې د بسونو د هغه کاروان مخه بند کړي چې د داعش ملیشیا پکې د لبنان د سرحدي سیمو نه د عراق سرحد ته نږدې سیمو ته روان دي د داعش د افراطي ډلې تقریبا 600 ملیشیا د هغې موافقې په اساس چې د حزب الله د سوریې او د لبنان د حکومتونو د استازو ترمنځ شوې ده د عراق او د سوریې د سرحدي سیمو ترمنځ هغو ځایونو ته روان دي چې دوی پرې کنټرول لري د ټیکساس په ایالت کې د انرژي کمپنیو د کورونو خاوندانو او نورو خلکو ته د هاروی په طوفان کې سخته ونه رسیدلې دي او هلته په ایالت کې هم د اوس د تیلو په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی او دا په خپل د امریکا په اقتصادي ودې هم خاصر ونه کړي
او امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکي لومړی رپورت د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو په پروګرام کې د فساد شتون تاییدی، خو وایي هڅه یې ګړندۍ کړې چې ورسره تر ډیره په دغه پروګرام کې د فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې یونیسیار وایي چې له پاکستان نه وطن ته د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو شمیر د تیر کال د لومړیو اتو میاشتو شمیر ته ورته دی. پاموکې په دې اکړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده.
د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی دا مني چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د بیرته میشته کولو لپاره د ځمکو د ویشلو په پروګرام کې فساد شته، خو وایي هڅې ګړندۍ کړې چې ورسره تر ډیره په دغه پروګرام کې د فساد مخه نیول شوې ده. ښاغلي بلخی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې د بلخ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزني او پروان ولایتونو کې د مهاجرینو د بېلو شوو غصب شوو ځمکو مخه نیول شوې او په دغو ولایتونو کې ډېرې ځمکې بیرته د
بالاخره خب سیستم مکافات و مجازات را ما به صورت جدی
خغلی بلخی ویل بالاخره موږ د مکافات و مجازات و سیستم پلی کړی. په لزګونو کسان تقدیر شوی، په لزګونو مامورین کسر ما شوی او په لزګونو نور تبدیل شوی دی او ډیرو سیلیکونه ترلاسه کړی دی. د افغانستان د مجنون سیلیکونو کو چارو وزارت د پاکستان او ایران څخه راستنه شو افغانانو د بیا میشته کېدو لپاره په یو شمېر ولایتونو کې تر شپېتو پورې خلګوټی یا جوړ کړي او یا هم د جوړولو چارې روانې دي. خو په یو شمېر ولایتونو کې زورواکو د مجنون ځمکې هم غصب کریدی. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د دغه سی پیښو سره جدي چلند څخه کار اخلي او د جمهور رئیس غنی څخه یې غوښتي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د شیخ مصري د خرګوټي د ځمکو د غصب لپاره د لوی څارنوالۍ د پلاوي ټاکلو په څیر دي د غزني په ولایت کې راستنه شو افغانانو د ځمکو د غصب لپاره هم یو پلاوی وټاکي.
در ولایت پروان شهرک بنیورسګ 1800 جریب زمین از دست غاصبین خلاص شده است.
خغلی بلخی ویل د پروان په ولایت کې د بنیورسګ په خرګوټي 1800 جریب ځمکه د ځمکه د غصبینو څخه خلاص شوی. تاسو ګورئ کله چې غصبین ځمکه غصبوي اول ته په کور جوړي لاغوی څخه بیرته ځمکه اخیستل ناممکن دي، خو موږ بلډوزرونه ولېږل، کورونه او دیوالونه مو دغوی ونړول او هغه ځمکه مو بیرته ترلاسه کړه. د خوست په قلموال مینا کې د سوداګرو ساحه غصب شوې وه، هغه مو بیرته ترلاسه کړې ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې اجرایي رئیس سید مظفرشاه هم د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو په وزارت کې د فساد سره روانه مبارزه وسیله، خو ویل چې لا هم دغه وزارت کې فساد شته دی.
خوشبختانه وزارت مهاجرین از جمله وزارتای بوده کې پیشګام بوده در امر مبارزه.
خغلی سید مظفر شاویل لنی کمرغه د مهاجرین وزارت د هغه وزارتونو په ډله کې دي چې په فساد سره د مبارزې په سر کې ولاړ دي. د میکی زاری سو کال وړاندې هم را سړیدونکو ته د ځمکو د ویشلو د لړۍ په باب یو ریپورت خپور کړی وو. په هغه ریپورت کې چې کوم ستونزې ته ګوته نیول شوې وه، د مهاجرین وزارت یې په اړه اقدامات کړي او تر یو ځایه هغه ستونزې حل شوې دي. خو خغلی مظفر ویل چې دا په دې معنی هم نه ده چې په دغه وزارت کې هیڅ ستونزه نشته. افغان حکومت د ایران او پاکستان څخه راستنه شو افغان مهاجرینو ته د اوسېدو لپاره د مهاجرینو په خارګوټو کې هرې کورنۍ ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي، خو په تېرو کلونو کې دا بهیر شفاف نه و او راستنېدونکو افغانانو ترې سر ټکو. په تېرو 14 کلونو کې د ایران او پاکستان څخه په میلیونونو افغانان خپل وطن ته راستانه شوي او اکثره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د مرستو پرته په خپلو سیمو کې مېشت شوي دي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نظر فرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان څخه وطن ته د راستنېدونکو افغانانو شمېر تېر کال همدې مودې ته ورته دي.
البته سال گذشته در این زمان تا به حال تقریبا مساوی
خغلی پر هادویل البته چې تیر کال دا وخت تقریبا په مساوي شمیر افغانان راستنه شوي وو چې بیا د همدې میاشتې شمیر زیات شو او د کال تر پایه 302,000 ته ورسید. په کابل کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکې کمیشنري وایي چې د 2018 کال له پیل څخه تر اوسه پورې نږدې 3,000 افغانان د دې ادارې په مرسته وطن ته راستنه شوي، خو د دې شمیر سربیره د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د دغه کال له پیل څخه تر تیرې اونۍ پورې څه باندې 310,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه چې په دغو هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل د دغې ادارې په مرسته وطن ته راستنه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هر دومه میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالب مشرانو سره خبرې اترې کوي. دا چې تر کوم حده دا رپورټ سم دی، د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه د دې او نور پښتنو ځواب په مرکه کې ویلې. هغه په سر کې د رپورټ د صحت په اکله د سی ویل
لکه تاسو چې په جریان کې یاست د افغانستان ولس هم په جریان کې دی چې د مونږ لپاره د ملي وحدت د حکومت لپاره سوله ثبات او د افغانستان امن یو د عمده او مهم لومړیتوبونو څخه او اهدافو څخه دی. مونږ د سولې لپاره په بیلابیلو لارو چارو باندې همیشه کار کړی. همیشه مو حتی تاسو د جلال محمد رئیس صاحب جمهور په ویناو کې په بار بار اورېدلی دي چې وسلوالو مخالفینو ته د سولې او د خبرو او مذاکراتو له لارې د ستونزو د حل دعوت ورکړی. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کافي اندازه فرصتونه هم مخالفینو ته په لاس کې ورکړي دي.
د امنیت د شورا مشر ورسره ګوري کنه قادر شاه صاحب
مونږ مشخص درک لرو د سولې عالی شورا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ملي امنیت شورا دفتر د رئیس جمهور او د ریاست جمهوری د عالی مقام په رهبرۍ د سولې له عالی شورا سره حمایتي او د ملاتړي رول ادا کوي. مونږ قطعا د مستقیمه توګه د طالبانو سره دا ډول اړیکې نه دي نیول شوي. دا موضوع مونږ رد کړی دا وردوي او خو د سولې له پروسې څخه مونږ خپل
ملاتړ کوي. خو پښتنه مې دا ده چې د امنیت شورا پالیسي او دریځ د سولې د خبرو په خبرو کې دخالت کې څه ده؟ تر کوم حد پورې د امنیت شورا د سولې په خبرو کې دخالت کوي؟ ځکه د نوم نه پیدا ده چې دا د امنیت شورا ده او سولې ته تاسو چې افغانستان ټول وګړي ته باندې اړتیا لري، دخالت تر کوم حد ده؟
د ملي امنیت شورا دفتر یو د افغانستان د فعالو او د کلیدي بنسټونو څخه دی. علي مقام د ریاست جمهوریت ټولو پریکړو او د رهبرۍ څخه همیشه د ملاتړ کوي او د دې حمایوي رول ادا کوي. د سولې د پروسې په رابطه هم عیني خبره ده. لکه ما چې مخکې ویلي چې موږ د سولې د عالي شورا په نوم باندې یو ډېر واضح او تعریف شوی نهاد لرو، ادرس ورته لرو. موږ د سولې د عالي شورا له ټولې رهبرۍ او د دې بنسټ سره موږ خپل ملاتړ او خپل حمایوي رول ته ادامه ورکوو.
خو د ای پی خبری آژانس ته د یو نامعلوم مرجع نه چې اسناد ترلاسه شوي دي، دایم ویلي چې ځینې اسناد ترلاسه شوي دي چې دا تصدیقي چې ګویا د ملي امنیت مشر د طالبانو د مشرانو سره کتلي دي.
اصلا پوښتنه همدا مهمه پوښتنه ده. ما مخکې هم عرض وکړو چې تر اوسه پورې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس کوم رپورټ ورکړی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ټولو خبری رسنیو ته مخصوصا د بیان ازادۍ ته په ډېر قدر باندې ګوري او دوی ته حمایت کوي. خو مشخصا د ای پی د دې رپورټ په اړه به زه نه وایم چې ای پی نه د حکومت سره نه هم د خپل لوستونکو یا هم هغه کانالونو څخه چې د دوی د رپورټونو له لارې څخه تغذیه کیږي دا ډول معلومات په وضاحت سره نه دي ورکړي چې دوی څه ډول معلومات ترلاسه کړي دي، د کوم مرجع څخه ترلاسه کړي دي او دا اسناد څه ډول او کوم اسناد دي. نو کچېری په دې ډول وضاحت پیدا شي نو بیا موږ تاسو ټولو ته د دې لاره هم پرانیزي چې دا څه ډول معلومات دي او موږ یې په رابطه باندې کافي بار چې
قادر شاه سه وخت کم دی، پښتنې ډېری دي. یو څه موضوعات د اسنادو چې طالبانو څه وړاندیز کړی دی افغان حکومت ته د سولې په خبرو کې هغه هم پکې افشا شوي دي او یو څه شته دی. نو په هر صورت د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه صاحب ډیره مننه تاسو نه، یعنی په ټوله کې تاسو دی ای پی خبری آژانس دا رپورت را ده وای مننه. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکونې له 2000 مرکزونو نه 80% مرکزونه ارزول شوي دي او له دغه شمیره 8% د لوړو امنیتي ګواښونو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. لیمی نیازی په همدې اکله له کابل نه رپورټ را لېږلې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له 403 اداري واحدونو څخه 308 اداري واحدونو کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه کړې ده. دغه ارزونه چې د رای ورکونې په 1000 مرکزونو کې شوې ده 88% یې بشپړه شوې ده، خو 8% نور مرکزونه چې 300 اداري واحدونه پکې راځي د لوړو امنیتي ګواښونو له امله پکې ارزونه نه ده شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمات چې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل له دغه ارزونې څخه هدف د رای ورکونې د مرکزونو توازن، د خیالي مرکزونو له منځه وړل او له شخصي ځایونو څخه د دغو مرکزونو لرې کول دي.
در گذشته ها بحثایی بود در مورد از اینکه گویا مراکز متوازن
په خوا به په دې خبره کېدل چې مرکزونه متوازن نه دي، چې ځینو خلکو ته ډیر لري دي او ځینو ته ډیر نږدې دي. یو شمیر نورې نیو کې په دې وي چې شخصي ځایونو کې موقعیت لري، او همدارنګه یو شمیر مرکزونه خیالي دي. د کمیسیون نوې رهبرۍ د دغو ستونزو له منځه وړلو لپاره تصمیم ونیوه چې د رایې ورکونې ټول مرکزونه ارزیابي او متوازن کړي.
د ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د رایې ورکونې د مرکزونو ارزیابي د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي یوه وړه برخه ده، خو دغه بنسټونه وایي چې کمیسیون باید تر ډیره دغه ارزونه په نامنو سیمو کې ترسره کړي. د ټاکنو د سار د ادارې مشر جانداد سپین غر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
په شهري سیمه کې هم نو سیمو کې خو زه فکر کوم دا هر وخت اسانه ده. کمیسیون یو میاشت مخکې د انتخاباتو نه هم کولی شي چې د مراکزو ارزونه وکړي. مهمه دا ده چې هغه سیمې چې ناامنی دي، سبلوبوره دي، د اقلیمي نظره مشکل لري، هغلته په دقیقه توګه دغه ارزونه وشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د رایې ورکونې د مرکزونو له معلومولو وروسته د رایې ورکونکو د نوملړ پر جوړولو کار پیل کړي. دغه کمیسیون له افغان حکومت څخه $3 میلیون بودیجه ترلاسه کړې او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیارۍ په موخه د تدارکاتو او د رایې ورکولو د مرکزونو د معلومولو پر سر کار وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په 1999 مریز کال کې د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ملګرو ملتونو کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې سیمه ییز ویان کرس لوم نن چهارشنبه ویل چې یوازې 13 شپه د بارما د راخین ولایت نه د روهینګیا 13500 کسان د بنگلادش سرحد ته پناه وړي ده. د بنگلادش حکومت هیواد ته د دغو کډوالو مخه بنده کړې ده، خو ملګري ملتونه د بنگلادش له حکومت نه غوښتي چې هغوی ته په هیواد کې د ننوتو لاره ورکړي. بلخوا نن چهارشنبه په مالیزیا کې مسلمانو فعالینو برما نه وغوښتل چې په راخین ولایت کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت د ځپلو نه لاس واخلي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
بنگلادش د څو کلونو راهیسې د 400,000 روهینګیا مسلمان اقلیت کوربه دی چې له برما نه تښتېدلی دي، خو اوس بنگلادش د روهینګیا د نویو کډوالو مخه نیولې ده او ځینې چې هڅه کوله د هیواد ته واوړي بیرته واپس کړي دي.
وروسته له دې چې میړه مې ووژل شو، ما د خپلو ماشومانو د ژوندي ساتلو لپاره بله چاره نه درلوده. موږ دوه شپې په غونډیو کې تیرې کړې او په پټه د سرحد نه واوښتو. ما تر اوسه خپلو ماشومانو ته خواړه نه دي ورکړي او راته ژاړي.
د راخین ولایت شمالي برخه د اکتوبر له میاشتې نه راپدې خوا چې د روهینګیا یوې توندلارې ډلې په برما کې پر ځینو پوستو یو شمیر بریدونه وکړل تر محاصرې لاندې دی. برما د دې اقدام په وړاندې پوځي غبرګون وښود چې له امله یې د روهینګیا 8000 خلک بنګلادیش ته پناه یووړه، چې له ځانه سره یې د قتل، جنسي تجاوز او د کلیو د سوځولو هیبتناکې کیسې ویوړې. د روهینګیا د توندلارو او پوځ ترمنځ په تیرو شپږو ورځو جګړو کې لږ تر لږه 110 کسان وژل شوي او په زرګونه نور بنګلادیش، تایلند او مالیزیا ته کډوال شوي.
د نورو سرحدي جګړو په څیر چې د ډیرو خلکو د کډوال کېدو لامل شو، موږ د سرپناه د جوړولو لپاره تیاری نیسو او د مرستو لپاره به نور کارکوونکي ولیږو.
په لسګونو مظاهره کوونکو نن چهارشنبه د مالیزیا د مسلمانانو د مشورتي شورا د سازمان په مشرۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د برما د سفارت مخ ته راټول شوي وو او د خپل حکومت نه یې غوښتنه کوله کچیرې د برما مشره آنګ سان سو چی د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره اقدام ونه کړي، نو د برما ټول اتباع د مالیزیا نه وشړل شي.
calling that Myanmar stop the atrocities.
د برما غواړو چې د روهینګیا په وړاندې ظلم، قساوت، قتل او کړاو پای ته ورسوي. دا ظلم یوازې د روهینګیا اقلیت نه غیزمنوي، بلکې په ټوله برما باندې بد اغیز لري.
په ماليزیا کې شاوخوا 1200 روهینګیا اقلیت وسیږي. ځینو هڅه کوله چې په مظاهره کې ګډون وکړي، خو لږ تر لږه 1550 تنه یې د لږ وخت لپاره د اسنادو په تړاو بندیان شول.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بشر د حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید ریاض الحسین وایي چې امریکا کې د ولسمشر ټرمپ په لاس د بیان ازادۍ د ګواښ سره مخ ده او دا عمل د امریکا او نړۍ لپاره د تشویش وړ دی. په دې اړه د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین رپورټ اورو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مسؤول زید ریاض الحسین ویلي چې هر قول او هر فعل خپلې اغیزې لري، نو باید د خبرو او کړنو په وخت ډیر دقت وشي. هغه وایي د امریکا ولسمشر چې مشهورو او معتبرو ورځپاڼو او خبري وسیلو ته د دروغجنو او چالاکو خطاب کوي، دا یو تاواني عمل دی. هغه دا وایي چې خبریالان بد دیانت یادول یا بد او فریبکار بلل هم خپل ناوړې اغیزې لري. هغه وایي
Is this not an incitement for others to attack journalists? And let's assume a journalist is harmed from one of these organizations. Does the president
Da well che yo khabaryal baydu hal shi pasal ke khalak da khabaryalan khilaf ra para walli. Aw ka che takam khabaryal da de khabar pa ta'sir ke wal ukhri no aya aw las mashar Trump bay masuliyat wakhli aw kana.
خغلی زید وی چې رسنوی ته بدویل ډیری اوګدی او لری اغیز لري. د امریکا د ولسمشر خبرې خو په ټوله دنیا تاثیر کوي. هغه زیاتی
وی سی ناو ان کمبودیا فور ایگزامپل د لایسنسز اف میډیا رادیو پروګرامز ار بینګ لیفټډ.
په مثال په توګه کمبودیا ته وګورو چې هلته رسنۍ او د رادیو خبرونې بند شوې دي. همدا خبره موږ د امریکا د ولسمشر د خبرونو هم تعبیرولای شو.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مشر وایي چې د بیان ازادي د امریکا د اساسي قانون اساسي برخه ده او د امریکا ولسمشر د دې په ځای چې د خلکو د بیان د ازادۍ دفاع وکړي هغه خپل اور باندې حمله کوي. هغه وایي چې د رسنیو په اړه د ولسمشر ټرمپ نظر ډیر سخت عواقب لري او خطرناک هم کېدی شي. ویره هم خوري، خلک د عدم تحفظ احساس کوي او تشدد ته هم لار اواري. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې د امریکا د مشهورو خبری رسنیو لکه سی این این، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ په اړه تندې خبرې کړې دي. په دې نیسو ورځو کې چې کله د امریکا په چارلس ویلز سیمه کې د سپین پوستو په مظاهرو کې تشدد وشو، نو ولسمشر ټرمپ په خپلو خبرو او لیکونو کې خبریالان بد دیانته یاد کړل او ویل چې د ستونزو په زیاتولو کې لاس لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام د هغه افغان د مرکه اوریدو ته راګرځوم چې د تکساس ایالت د هیوستن په ښار کې څلور ورځې لخپل کوره لري په طوفان او باران کې بند پاتې و. علی خان ملاخیل امریکا غک آشنا رادیو سره خپل کیسه د سپایل کړه.
پیخه خدا شوا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیوستن کې یا په ټکساس کې د هاروی په نوم باندې سیلاب او طوفان د درې راتلو کې هم احتمال مخ کې تقریبا یو هفته مخ ته ورکړی وو. په میډیا او په دې باندې چې موږ ورځ باندې باران شروع شو، نو زما کار د شپې او شپې لپاره باران وشو او شنبه به ورځ باندې چې لاړم کار ته، نو وبه جی ما خام نو وبج ما خام څنګه لاړم و نیم بجې دکان ته ورسېدم. چې څنګه دکان ته ورسېدم موټر نه کې وته، نو چې باران شروع شو، نو باران چې شروع شو داسې باران و چې نو ما په ژوند کې نو لیدلې په افغانستان کې دومره تیز و.
دکان کې هلته کارم کول تا کا څنګه؟
بله، زه ولېړو په نوم باندې یو پېټرول پمپ ورته وایم. پېټرول پمپ دی، نو دلته خو پېټرول پمپ سره خامخا یو سټور وینې. په هغه سټور کې زه کیشر یم، هغه کې ما کار کوم.
نو به باران چې شروع شتا سم دی دکان کې وي سٹور
کې، نو په داخله د سٹور کې ما دکان داخله د سٹور کې.
ښه، په څه وخت لپاره به البته بند پاتې وي؟
نو چې څنګه باران شروع شو، نو ټول مکمل شپه باران او نو د یک شنبه په ورځ باندې بعد سهار کې زه خپل دکان نو وته وي کور ته راغلی وای.
ښه،
خو چون کې باران دومره زیات شو چې زما په ځای باندې څوک کار کوي، سهار کې هغه کسانو ته داسې موقع پیدا نشو چې ځان راورسي دکان ته وزلاړ شم کور ته.
ښه،
نو زه موږ دکان کې بند پات شوم. د یک شنبه په ورځ باندې مکمل باران وشو، نو بیا د یک شنبه په شپه باندې هم زما په سٹور کې شو ټول شپه باران او سهار هم باران او شپه هم باران. نو د شنبه ورځ شروع شو، نو باران زیاتې دو هم د اوبو زیاتې دی او خلکو ته زموږ د دکان نور کوم کارانو ته داسې چانس نه و چې زما ته ځان رسولای وای. خو نو په دې باران جریان کې زما د ټلیفون سیګنل پیخي کار پرې خو نو باران دا سه و چې طوفان خو بیخي زیات شو سره بعد هم لګېدو نو باران به دا سه و چې حساب باران نو بیا و پنځه دقیقې نو لس دقیقې به نو بیا باران شروع شو نو دیکشنبی ورځ په دکان کې تیره شوه دیکشنبی شپه هم په دکان کې تیره شوه دوشنبی ورځ شروع شوه دوشنبی ورځ هم په دکان کې تیره شوه شپه هم په دکان کې وکړه نو د سهشنبی په ورځ باندې نور دکان ته داخل اوبه راغلې تقریبا داسې را روان هم داسې را روان وې نو جمع کېدې پکې
یعنی دا درې ورځې تاسې د مجبوریت نه چې لارې بندې وې نه تاسې کور ته تللی شوئ نه څوک دکان ته راتللی شو تاسې هلته په دکان کې بند پاتې وئ خو په څلورمه ورځ دکان ته اوبه راننوتې
بله هو دکان ته چې اوبه راننوتې نور امکان نه و نو دکان نه د خوب ځای و نه د استراحت ځای و خو دکان ته دروازې مې بندې کړې مکمل زموږ یو اشداره وه وړه نو هغه د دکان دننه خونه م خلاصه کړه او د باندې خونه چې بېرته بندې نو هغه اوتومات نو بیا څوک نشي کولی چې بیا دوباره خلاصه کړي مطلب هر څه مو دکان دروازې مې بندې کړې څه مې خلاصه کړې دا هغه مې وکړه دکان کې څه کوم لوازم و چې هغه د خرابېدو امکانات وو نو هغه مې ټول هغه ځای نه راواخیستو بره مې په نور جګ ځای ته مې یووړه خو دکان نه ووتم د دکان چې وتم نو په ځان نه خو نشه وتلی او په زما مخې کې اوبه ډېرې زیاتې وې نو ما پولیسانو ته زنګ ووهه نو هغه ماته جواب کې وویل چې تاسو ته به زه تقریبا لس منټه یا پنځه لس منټه کې مقص در رسېږي او تاسو به دغه ځای نه اوچت کړي نو همدا وشو چې تقریبا لس بجې وې د سه شنبې په ورځ باندې هفتې پله ومه نو د سه شنبې لس بجې وې چې زه د دکان نه پولیسو وایستم نو دوی یو چرچ وو نو هغه چرچ ته زه ویوړم نو یوه شپه مې بېګا شپه مې هغه چرچ کې وه زه نو خپلو کور ته را ورسېدم دغه وخت د ماشومانو څنګ کې یم ماشومان هم داسې دي چې څلور ورځې ته لرې وم نو اوس نو میخې هغه زما د غېږې نه اوسېدلې کېږي نه
د څلور ورځو کې کورنۍ سره اړیکه لرله
بله هو مونږ خپل دوکان کې وایفای وه او وایفای د لارې نه مسېنجر نه خبرې ورسره کولې خپلې فامیل سره نو ماشومان پوهېدم چې ماشومان ښه دي انشاءالله هر څه مو دوی خو داسې مخکې نه پېژبني کړې وه چې دا شی به راځي نو بیا سودا مونږ به هم اخیستې وه ماشومان دپاره کور دپاره څه مشکل نه و کور مې ښه و بچې مې ښه و هر څه ښه و بې خو زه یې څارم هغه ځای کې
کله چې اوبه دکان ته ننوتې څه دې احساسول څه ډار در سره و
یاره واقعت په دې باندې خو پوهېدم چې طوفان یو خو داسې دی طوفان چې زموږ تاسو وطن کې څه کوم طوفان راځي هغه نو داسې سیلاب وي مطلب ځان سره کوره مخه کوي او توته مخه کوي هر څه مخه نو دا خو داسې طوفان چې باران ډېر زیات د اوبه خپله جمعې داسې اوبه داسې حالت کې نه وي چې دا روان وي مطلب یو دکان غورځي یو بل شی غورځي یا تا ځان سره ویسي نو واقعت ډار وو ډېر زیات ډار وو چې بهر به مې کتل نو باران ډېر زیات وو اوبه ته مې چې کتل اوبه ساتم جګېدله او دکان کې هم زه ځانته وم حتی داسې ماران پیدا شو زموږ دکان کې یو مار خو مې مړ هم کوو هغه نو خو مې دلاسه نه کېده نو په همدې خطر باندې وډار شوم ډېر زیات وډار شوم نو بیا مې زنګ ووهو چې زه نشم کولی چې بل نور پاتې شم دکان کې
د خوراک څښاک دپاره م څه لرل دا څلور پنځه ورځې چې تاسو بند وایي
دکان کې خو داسې خوراک څښاک هم زموږ تاسو الحمدلله مسلمانانه او حلال دی خو مطلب دکان کې دا شی مکثر نه و چې ما خوړلې کوم دغه چپس او بسکټ او جوس موس دغه مسکنه ځان په ساتو بیا هم خوراک مو چرته کوو خو سوچ فکر به و چې خپل فامیل ته رسېږو یا کله به دې ځای نه وځو رښتیا ورته وایم چې مسنجر تماس او زموږ خبرې کولې او بیا د بچو خبرې خدا خو د یو څه کیسه کوم نو موقعیت نور ډېر زیات تشویش کوم دومره تشویش کوم ورته چې دوی خبره کوله هغه په خپل راوړلو بسکټ د سر راوړلو نو دا خبره کول نو زه به دا سکرم چې یقین وکړم چې نور نو نه پیدا مزه په کومه سوال زمو ځان کوړ ته ورسوم نو خدي ما شوم نه خدي او به څه دا سیم چې خوشاله نه نور نو په حوال زما
خوشاله يم چې جوړ روغ او ژوندې راوتلې په سیمه کې چې تاسو هسته اوس وضعیت څنګه ده باران او طوفان په ماغه شدت ته کله کم شوه
نه نه باران خو فعلا نن خو بيخي نشته نن خو سهار مره وختو زه چې په کوم ځای کې وم د دوی هغه کلیسا چې و نو په هغه ځای کې تقریبا موږ 200 کسو زبرته مهمه خبره دا مو کوم چې ما افغانستان کې دلی طوفان چې راشي نو یو کلیوال بل کله چې سلام وي سیم نه بل کله خبره نه سلام نو مستو ته پتا وي چې مستو سره وړي موږ ته امکانات وسره شي تاسو یقین وکړئ موږ 200 کسو کم دا اوس تاسو کلیسا هغه کاکسونه ما خپل ځان سره د سامان چې یو ګاډه به تو بل براتلو دا سنو چې دا حکومتي خلکو مطلب عام خلکو څه داسې کېدل راړو نو دا سه درې درې قصو سامان راوړل دا پاغزي کې پروت دی نو هغه خلک چې هغه کورونه مطلب وبونه ډک نو هغه خلک اوس هم په کلیسا کې پروت دی او څوک چې دا سه ما غوډه لري ځنې څارو کورونه څه دی هغه کوشش کوي چې خپل کور ته ځنور شي
مننه علي خانه کور دی وته
مننه تاسو هم مننه کوم ژوند دی
په همدې سره نیم ساعته خبري پښتو دوه مخ خبرونه پایته ورسیده په ټولنیزو شبکو کې د دې خبرونه پیلېږي او دې نه مهیروي تر راتلونکي تاسو په خپل سره